شنیدید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
د ازادي رادیو تکړه خبریال او مخکخ ژورنالیست جان آقا لیکوزی نن له دې فانی نړۍ سره خدای پاماني وکړه.
دوستانو تر بیا حاضر دو پر تاسو په لویو بخون کې خدای سپارو روغ خخ او خوشاله اوسئ. مخکې د سی بحث شو په دغه خبرونه په لمړی وخت کې
مشرانو جرګوي پر حکومت انتقادونه لري، خو د موقت حکومت د جوړېدو خیال هم باید څوکونه لري. لوی څارنوالۍ د کابل ښار دوه پخواني ښاروالان د تحقیقاتو لپاره غوښتي دي. السلام علیکم، د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبری سات ز رضوان مراد وړاندې کوم. د دې خبرونه تخنیکی همکار آصف حبیبی دی. تر دې مخکې چې د خبرونه د مهمو رپورټونو جزئیات ووري، د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو. احمد شیبر د نړۍ خبرونه برابر کړی دی. شیبر صاحب، په نړۍ کې څه حال دی؟
بله، مهم خبرونه دا دی چې پاکستان او چین په اټک کې پوځي تمرینات ترسره کړي دي، او کووېټ وطنه مشکوک ترستان په اعدام محکوم کړي.
ډېره زیاته مننه. تر دې مخکې چې د نړۍ خبرونه وورو، لومړی د افغانستان د دې سات مهم خبرونه.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د هیواد نامتو ژورنالیست جان آقا لیکوزی نن په حق ورسید. د افغانستان مشرانو جرګه وایي په هیواد کې د موقت حکومت تر رامنځته کېدو اوازې بیا اساسه دي. او د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونو ښه نتیجه ورکړې ده. د خبرونو تفصیل. د هیواد نامتو ژورنالیست جان آقا لیکوزی نن په حق ورسید. جان آقا لیکوزی له تیرو څخه باندې ډېر لسو کلونو راهیسې په ازادي راډیو او له هغه مخکې کلونه د هیواد په ملي راډیو ټلویزیون کې د یو فعال مسلکي ژورنالیست په توګه کار وکړ چې ډېرو خلکو یې له ژغ سره مینه درلوده.
د فرخوندې له قتل وروسته او د محاکمې په جریان کې اعتراض کوونکو په لارو کوڅو کې لاریونونه وکړل، او په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او خشونت پر ضد خپل غږ اوچت کړ.
جان آقا لیکوزی په 1964 شهیدری کال کې د ننګرهار ولایت په رودات ولسوالۍ کې وزیږید. د ښوونځي له پای ته رسولو وروسته د کابل پوهنتون له انجینرۍ پوهنځي څخه فارغ سو، خو له ژورنالیزم سره د مینې له کبله په همدې مسلک تر پایه پاتې سو. لیکوزی په 1971 کال کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د افغانستان په څانګه کې په کار پیل وکړ، او تر پایه په همدې راډیو کې په کار بوخت و. نږدې یو میاشت مخکې مرحوم لیکوزی د سرطان د ناروغۍ له کبله د چک جمهوریت مرکز پراک وروختون کې بستر سو، او د نن وژي په څلورشتمه په حق ورسید. د ازادي رادیو مرستيال مشر او د سرپرست نینات پیچ او د افغانستان د څنګه مشر هاشم مومن د کوزمړینه د افغان خبريالانو د کورنۍ لپاره یو لوی سایه و بلله. د افغانستان مشرانو جرګه وایي په هیواد کې د موقت حکومت تر مستګیدو اوازې بیا اساسه او هیڅ حقیقت نه لري. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار دغه څرګندونه نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړه.
خود موقت حکومت خیال و خوب ده چا سره کوشش کوو انتقاد بوله رو کله به انتقاد ډیر شدیدی کله نورمال او کله نمنو نشتا او نو د دې اراده د چا سره ای.
شاغلی مسلم یار له دې سره سره چې د حکومت په ځینو چارو کې یو شمېر ستونزې تایید کړي، خو زیاته کړي چې ملي شورا د غوستونزو د هواري هڅه کوي. او د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونو ښه نتیجه ورکړې ده. د ښځو چارو وزارت د اړیکو مشر هیلې نیکزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کلونو کې د عامه پوهاوي په برخه کې یو شمېر پروګرامونه د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې ترسره شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شی باروند کوي.
د پاکستان پوځ وایي چې یو پاکستانی پوځیانو له ترستانو سره د مبارزې د پیاوړتیا لپاره ګډ مځکني تمرینات ترسره کړل. په هغه بیان کې چې پوځ نن خپور کړ، پکې ویل شوی دی چې د وونه یو په مخه دغه پوځي تمرینات په اټک کې چې د پنجاب په ختیځ کې پروت دی ترسره شول. د دې پوځي تمریناتو وروستۍ برخې د پاکستان لوی درسي جنرال راحیل شریف او جکپوري چینایي جنرال لی فی ای له نږدې ولیدې. ایران په منځنی خدیس کې روان کړکېش د هواري لپاره د چین د مرستې غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې کله بندیزونه ترې لري شي په دې اړه به یو غونډه هم راوغواړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دا خبره نن په پکن کې خپل چینایي سیال وانګي سره د خبرو پر مهال وکړه. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ په جولای کې موافقه وشوه چې ایران به خپل اټومي فعالیتونه راکموي او په ځواب کې به یې نړیوال پر دغه هیواد یو شمېر لګېدلې بندیزونه لرې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ لی وویل چې چین له ایران سره د اټومي تړون د تطبیق لپاره پر خپلو ژمنو ولاړ دی. چین د ایران د تیلو ستر پیرودونکی هیواد دی. په کوبیت کې محکمې وطن په اعدام محکوم کړل. دغه کسان د جون په میاشت کې د شیعو په یو جماعت کې د ځان وژون کې برید په پلان مجرم پیژندل شوی دی. د کوبیت دولتي اژانس وایي چې جنایي محکمې همداراز 8 تنه مشکوک کسان له 2 تر 15 کلونو زندانی کړي دي. محکمې 14 تنه هم بری کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دا ناممکنه ده چې د اسلامي دولت ډلې ته د سوریې له حکومت سره له همکاري پرته ماتې ورکړو. ولادیمیر پوتین نن په ماسکو کې دا هم وویل چې ماسکو د ولسمشر بشار الاسد له حکومت سره پوځي مرسته کړې ده او دا مرسته به دوام وکړي. پوتین هغه ادعا رد کړې چې له بشار الاسد څخه د ماسکو ملاتړ خلک مجبور کړي دي چې مهاجر شي. پوتین وویل که چېرته روسیې د بشار الاسد د رژیم له حمایت نه وای کړی نو نن به اروپا ته د سوریې د کډوالو شمیر تر دې هم زیات و. شمالی کوریا اعلان وکړ چې د اټومي وسلو د جوړولو ټول تاسیسات بیرته فعال کړي دي. د شمالی کوریا دولت نن وویل چې پلاتونیوم او ډیر غنی شوی یورانیم د نیونګ باوند په اټومي پټی کې لسره تنظیم کړي او سم کړي دي. دا خبر یو ورځ وروسته تر دې خپور شو چې پیونګ یانګ خبرداری ورکړ چې د لری وطن توغندي به واسموي. لویدیز د لری وطن پر توغندیو بندیز لګوي او داسې ګمان کوي چې له دې سره به د متحد ایالاتونو خاوره پر اټومي وسلو تهدید شي. شمالی کوریا وای چې دا توغندی به راتلونکې میاشت د کمونیست ګوند د بریالیتوب د کلیزې په مناسبت وتوغول شي. واشنگتن د شمالی کوریا اټومي وسلې او بالستیک توغندی د نړۍ امنیت ته او د دغه هیواد آسیایي ملاتړ یو جاپان او جنوبي کوریا ته یو ګواښ ګڼي. هنګری د سربیا لور ته د کډوالو پر مخ سرحد تړلی دی. له دغې لارې سوریایان، افغانان او د نورې نړۍ پناه غوښتونکي اوړي او لویدیځې اروپا ته ځانونه رسوي. دغه سرحد نن وروسته تر هغه وتړل شو چې چارواکو راپور ورکړ چې 9380 تنه په تیرو څو ورځو کې هنګري ته اوښتي دي او دا تر بل هر وخت ډیر کسان په لږه موده کې دي. د هنګري سر اعظم ویکتور اوربان د هنګري دوهم تلویزیوني چینل ته تیره ورځ وویل په هنګری کې د سب کولو ځانګړی دفتر یا د کډوالو د ویشت ځانګړي مرکزونه نشته. د هنګری پولیس وایي چې شپېته تنه یې نیولي دي چې هڅه یې کوله له نویو اصولو سرغړونه وکړي او په سرحد واوړي. له نویو اصولو سره سم دا سرغړونه جرم ګڼل کېږي او تیری کوونکي یا زندانی کېږي یا هم له هنګری ایستل کېږي. په ورته وخت کې د ترکیې سرحدي ساتونکو نن راپور ورکړ چې لږ تر لږه 14 کډوال چې څلورې ماشومان دي هغه وخت غرق شول چې هڅه یې کوله چې د یونان لور ته په اوبو کې واوړي. د دې بیړۍ د ژغورلو پر مهال 200 کډوال ژوندي پاتې شوي. تېره ورځ بیا اروپایي ټولنه پاتې راغله څو د 1,20,000 کډوالو لپاره یوې موافقې ته ورسیږي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال مو سباون کاکړ خبروي.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 10.15، په هرات کې اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.14، په کندهار کې اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 2.12، په هرات کې اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28.19، په جلال آباد کې اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 16.3، بامیان اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 10.8، او په غزنی کې به هم اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 10.1.
تاسو د ازادي رادیو خبری سات اورئ.
دوستانو تر بیا حاضر دو پر تاسو په لویو بخون کې خدای سپارو روخ او خوشاله اوسئ.
د ازادي رادیو تکړه خبریال او مخکخ ژورنالیست جانا خالی کوزی نن له دې فانی نړۍ سترګې پټ کړې. مشرانو جرګوي پر حکومت انتقادونه لري خو د موقت حکومت د جوړولو خیال له هم څوک نه کوي.
کله به انتقاد ډیر شدیدی، کله نورمال او کله تقدیر. خو د موقت حکومت خیال خو د هیڅ اثر نه منو.
لوی څارنوالۍ د کابل ښار دوه پخواني ښاروالان د تحقیقاتو لپاره غوښتي دي او د هلمند مشرانوی که پر وخت اقدام ونشي کجکی هم خای سقوط وکړي.
یو څوک نو ورځي کومک ته نو ورځي مقصد شاید دا غوم بار مهمات خلاصيږي او پاتې دي سوال نو دا خو دې په ضرورت کې دي.
په یمن کې جګړو زور اخیستی دی او ریپورټونه وایي چې نور سعودي ځواکونه د سنا په لور خوځېدلي دي. ازادي راډیو په اف ایم سل اشاریه 15 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په سفر ډول اوریدلی شي. لکه څرنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د هیواد نامتو ژورنالیست او د ازادي راډیو همکار جانقا الکوزی نن په حق ورسید. جانقا الکوزی له تیرو څه باندې 1300 کلونو راهیسې په ازادي راډیو، له هغې مخکې څو کاله د هیواد په ملي راډیو تلویزیون کې د یو فعال مسلکي ژورنالیست په توګه کار وکړ. جانقا الکوزی په 1946 کال کې د ننګرهار ولایت په رودات ولسوالۍ کې وزیږید. له لومړنیو او لوړو زده کړو وروسته د کابل پوهنتون له انجینرۍ پوهنځي څخه فراغت ترلاسه کړ، خو له ژورنالیزم سره د مینې له کبله په همدې مسلک کې پاتې شو. الکوزی په 1981 کال کې د ازادي اروپا راډیو، ازادي راډیو د افغانستان په څنګه کې په کار پیل وکړ او تر پای په همدې ریډیو کې په کار بوختو. له نن نږدې یو میاشت مخکې جانقا الکوزی د سرطان د ناروغۍ له کبله په پراګ کې په یو روغتون کې بستر شو او نن یې په ویانا کې د وږي په 14 نیټه ل دې نړۍ سترګې پټې کړې. انا لله و انا الیه راجعون. دوستانو، د ازادي راډیو عمومي مشر هاشم محمد را سره په سټوډیو کې دی. له محمد صاحب سره د جناقا الکوزی د مسلکي ژوند، د غراس د شخصي ژوند پړه څو خبرې لرو. محمد صاحب، د الکوزی صاحب د مړینې پړه که څه وایي؟
ډېره مننه. د الکوزی صاحب وفات هم په احساساتي لحاظ او هم په مسلکي لحاظ زموږ د ټولو لپاره یوه ډېره لویه ضایعه ده. په احساساتي لحاظ په دې خاطر چې الکوزی صاحب د سن په لحاظ د یو ډیر مشر رور، د یو پیاوړي ژورنالیست، د لویې تجربو د خاوند په توګه د ټولو همکارانو دپاره د یو مشر رور، د یو مرشد او د یو ډیر ښه معلم رول لوباوه. او د ده شخصي اخلاق او هغه فردي لطف او مهرباني چې ده د خپلو همکارانو سره درلوده، ده ته یو خاص مقام ورکړی و د همکارانو په منځ کې. په دې خاطر د ده وفات، د ده نشتوالی د ازادۍ په راډیو کې یوه ډیره لویه خلا او یوه ډیره لویه ضایع جوړي. په مسلکي لحاظ الکوزی صاحب د ډیر یو پیاوړی ژورنالیست و، د نه یوازې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون تجربې لرلې، بلکې په تیرو 1300 کلونو کې د ازادۍ په راډیو کې په خاصه توګه د ازادۍ په څپو کې خپرونه چلوله چې دا د دې لارې د ازادۍ راډیو غږ د افغانستان و ټول ولس ته رسېدی. او په هر خبرونه کې د افغانستان په ډیرو مهمو ملي مسایلو باندې خبرې کېدې او سرګندونې کېدلې، د خلکو نظریات راټولېدل. په دې توګه سره الکوزی صاحب د ولس سره یو ډیر نږدې اړیکه لرله او د ولس مشکلات او ستونزې د دې خبرونې د لارې د خلکو سره او د خلکو په مرسته او د نورو کارپوهانو په مرسته څېړلې. نو په مسلکي لحاظ هم د الکوزی صاحب نشتوالی د ده وفات زموږ د ټولو لپاره یوه ډیره لویه ضایع ده.
محمد صاحب، موږ تاسې ورسره کلونه تیر کړل، داسې کومه خاطره یا یو یو یاد ستاسې تاسې له سفر نه مخکې هم کتلی او چې لږ غوندې ناروغ؟
زما خو د اولې ورځې نه الکوزی صاحب په یاد دی، کله چې دی د ازادۍ راډیو ته راغی ما دی په خپل نږدې نه پیژنده، اما ما دی په ټلویزیون کې لیدلی و یو وخت په افغانستان کې. کله چې دی راغی ما د لرې دی ولید، زه وپوهېدم چې دا جانقا الکوزی دی او دا هغه خوږ او هغه ډیر دغه غږ دی چې په افغانستان کې ټول خلک د ده د دې غږ سره آشنا دي. نو زه د هغه وخت نه د ده سره ما نږدې وپیژندل او په تیرو 1300 کلونو کې تاسو زموږ همکارانو ته ټولو ته معلومه ده چې الکوزی صاحب یو ډیر زیات مهربانه شخصیت و، دی ډیر میلمه پال و، دی ډیر مهربان و په خپلو همکارانو باندې. ما په حیات په یوه ورځ په دې 1300 کلونو کې د الکوزی صاحب قهر ونه لید. ما یوه ورځ د الکوزی صاحب ګله یا شکایت د چانه و نه اورید. الکوزی سب ټول عمر مسکا ګرځیده او ټول عمر د خلکو سره په ډیره مینه او په ډیر لطف او په ډیره مهربانی خبرې کولې او زموږ همکارانو او د دې رادیو ټول نورو همکارانو ته ډیر ګران یو شخصیت او موږ په دا خاطر د ده په نشتوالي کې ډیر زیات غمجن یو.
ډیره زیاته مننه دوستانو د ازادي راډیو عمومي رئیس هاشم محمد او چې زموږ د همکار مرحوم جانا قال کوزي د شخصیت او د هغه د مسلکي ژوند په اړه خپل خاطرات در سره شریک کړل. پر روانه خبرونه کې د مرحوم علي کوزي سره پړه نور هم لرو. احمد تکل د ملي راډیو تلویزیون د نتاقانو د څانګې لمشر همراز ننګرهاري سره چې لمرحوم علي کوزي سره همکار پاتې شوی دی مرکه کړې. ښاغلی ننګرهاري په پیل کې په ملي راډیو تلویزیون کې د مرحوم علي کوزي د کاري ژوند پر بیلابیلو اړخونو رنا چولې ده.
الکوزي صاحب خو زما د ډیرو کلونو همکارو واقعا ډیر با استعداد او د ښه غږ لرونکی نطاق، یعنی د دې استعداد چې په ډیر کم وخت کې رشد وکړ په راډیو افغانستان کې قابل د قدر و. د مسؤلینو د ټولو توجه ځان ته وګرځوله، د بیا کم وخت کې دی د نطاق لوړ معراج ته ورسېد. د زموږ د خبرونو ډیر ښه نطاق و، د محفلونو ډیر ښه نمسر و. ډیره موده په راډیو افغانستان کې او راډیو ټلویزیون په پروګرامونو کې په بیلابیلو برخو کې البته د ونډه اخیستله.
تر ټولو زیات قدرت او توان تاسو څو برخې یاد کړئ چې په ټولو برخو کې تاسو ویل چې د خاص تسلط درلود، په کومو برخو کې زیات د تسلط ستاسو لپاره محسوس و؟
په هغه وخت کې به ما ډېر زیاتره چون زه د نطاقانو د ادارې مسؤول وم، البته د نطاقې په وخت کې ما بده زیاتره رسمي محافل غونډه ته لګول ډیره خانان تری کوله او سره د ټلویزیون او رادیو ډیر خویان هم چې خبرونه به په ډیر خمه یا سره دا کول. دغه دغه دوه صفاته واقعا قدر ورتي.
د لوستو د سواد له نظره د الکوزي توان تاسو څنګه ارزاوه او د په برخه کې ستاسو نظر په څه ډول دی؟
الکوزي صاحب ما مخکې یادونه وکړه چې د ډېر ښه استعداد لرونکی نطاق استعداد لرلو او البته د نطاقې وړ استعداد لرلو کافي معلومات لرودل او د به موږ چې هر پروګرام ته ور وړاندې کولو ډېر ښه ځلې د پاره پروګرام کې موفق به دا پروګرام په لا کولو کې دی کامیاب راوتلو ورنه د دې استعداد د نطاقې واقعا قابل د قدر و.
مرحوم الکوزی د راډیو افغانستان او وروسته بیا د ملي راډیو ټلویزیون له ډیرو پخوانیو نطاقانو څخه و. د ده د زده کړې او بیا د یو ښه نطاق په توګه د ده د کار چې دی له کومو پړاوونو تېر شو؟
په هغه وخت کې چې دی د انجینرۍ د پوهنځي محصل و راډیو افغانستان ته یې لاره پیدا کړه، راغی او دلته یې امتحان ورکړ او ومنل شو. په هغه تدریجي معیار سره د ورو ورو د نطاقې البته لوړ مقام ته ورسېده. د ده څنګ کې چې دی ښه استعداد لرونکی و، ډېر ښه غږ یې هم لرود او غږ یې تصویر یې دواړه ډېر ښه و. موږ به چې د تلویزیون پروګرام ته لېږلو هم دغه نه به ډېر موافق و او د لیدونکو رضایت یې حاصلولو. همدغه راز په راډیو کې به چې د کوم پروګرام لوستلو هم د اورېدونکو رضایت یې حاصلولو.
لمرحوم الکوزینا ستاسو په ذهن کې کومه خاطره د همکاري د وختوشته؟
اول نه ډیر زیات خاطرې لرم. الکوزي صاحب د منې دي دوستانو ډیر با پاسته سره و، البته د ټولو نه تاخانو حرمت ساتلو ځانګړي توګه ما سره د ډیر نه جوړی کی وی. حتی چې د بهر کې هم ما ته به وخت نه وخت ټلیفون کول د احوال اخیستو کله چې افغانستان ته راغی هم ما کور ته راځم په خبره وکړه. زه د کورنۍ ته او البته د دوستانو ته ټولو ته د تسلیت حال کوم. د دې خو یو بخي د دې نوم به تل لپاره ژوند دی او موږ یې همیشه په نیکو یې سره یادو. او ما ټول همکارانو ته مال سره البته د رادیو ټلویزیون نه طاقه ناشتي دوی ټول ورته د مغفرت دعا کوي.
د افغانستان د تکړه ژورنالیست او د ازادي راډیو د همکار جناقه الکوزي مرحوم په اړه مو د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د نطاقانو د څانګې د مشر همراز ننګرهاري څرګندونه ووري دي. ما سره په سټوډیو کې زمونږ همکار ظریف نظر صاحب چې هر پنځشنبه له مرحوم الکوزي صاحب سره د ازادي په سپو کې خبرونه په ګډه وړاندې کوله او لډیر په خوا زمانی خلک الکوزي صاحب سره بلد دي، همکاران پاتې شوي دي او یو ځای خبرونه هم وړاندې کړي دي. نظر صاحب الکوزي صاحب د خدای وبخي تاسې کڅ غړې اوریدونکو سره د لکوزي صاحب پر شریک کړئ.
اول خو به خودت به تمام دوستا به تمام همکارای ما سرسلامتی میخوایم، به فامیلشان صبر جمیل آرزو میکنم. و راستش یک شوق بود بر ما این موضوع. فکر میکنم که من همیشه در پروگرام ها که میبینم برای از اینا آمادگی.
بله بله، نظر صاحب مونږ تاسو ټول شریک غم دی، خدای دی وبخي. بیا هم اوریدونکو کولای شي یو څه پنځشنبه ورځې پروګرامونه اکثره وخت تاسو جنجال هم کو کله کله داسې وړو کې جنجالونه به هم کول.
خلاصه پر بال ما شکست دی برنامه.
ډیره زیاته مننه نظر صاحب. احمد شیبر هم را سره په سټوډیو کې دی دوستانو. شیبر صاحب د جناقه لکوزی ژوند ته یو کتنه کړی ده په ګړې اورو.
د ازادي راډیو یو تکړه خبریال نن لنډی سترګې پټې کړې. جناقه لکوزی یادوم چې د سرطان ناروغي له امله د اوتریش په مرکز ویانا کې په روغتون کې ساور کړه. جناقه لکوزی په 1991 مریض کال کې له ازادي راډیو سره په پرا کې کار پیل کړ. د تر ډیره د خبر په برخه کې کار کاوه او د پنځشنبه په ورځو یې د ماسپښین له دریو د مازیګر تر پنځو بجو د ازادي په سپو کې پروګرام زماله بل همکار ظریف نصر سره مخته وړ.
ازادي په سپو کې درموج ازادي خبرونه تاوده او تحلیلي بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دریو تر پنځو بجو پورې له ازادي راډیو نه واوري.
جناقه لکوزی پخوا د سولې په کلونو کې له راډیو کابل افغانستان سره کار کاوه او په ورته وخت کې د کابل په پانتون کې انجینری لوسته. کله چې تلویزیونی خبرونه پیل شوه لکوزی په تلویزیون کې ویان شو. د لکوزی د تلویزیون د دوري همکاران لدنه هم داسې خاطرې لري لکه موږ چې په ازادي راډیو کې لري. او مخکې مو د ویاندویانو د څانګې د مدیر همراز ننګرهاري څرګندونې په دې اړه واورېدې. ازادي راډیو او د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنه د جناقه لکوزی مړینه د هیواد د ژورنالیزم لپاره ضایع ګڼي. د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې رئیس عبدالحمید مبارز ازادي راډیو ته وویل
د جناقه لکوزی د وفات په مناسبت د خپل ځان او د افغانستان د ملي اتحادیې ژورنالیستانو د ملي اتحادیې لخوانه د جناقه لکوزی د وفات په مناسبت تاثرات وړاندې کوم. جناقه لکوزی یو پخوانی ژورنالیست و چې هم په ملي رادیو تلویزیون کې کار کړی و، هم په رادیو آزادي کې ډېر کلونه د ژورنالیست په حیث خپل وظیفه ادا کړی و او ډېر یو شایسته او پرکار او با حوصله ژورنالیست و
د جناقه لکوزی د مړینې خبر په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ پور شوی دی او د ګڼو مینوالو غم راځي شولې ده. دا ژغ به شایي هیر نشي.
دوستانو تر بیا حاضر دو پروتاسې په لویو بخونکو خدای سپارو روغ خخ او خوشاله اوسئ.
مرګ درځه ته خپل لاره وها، زه به د ژوند جنازه خپل یوسم.
شیبر صاحب د ازادي راډیو د تکړه همکار او مخکخ ژورنالیست جناقه لکوزی پړمو د ازادي راډیو د همکارانو سرګندونې د ازادي راډیو د مشر سرګندونې هم ورېدي او موږ هڅه کوو چې د مرحوم لکوزی صاحب پړه پروان او راتلونکو خبرونو کې له تاسو سره نور داسې څه هم خبرو کړو چې شای د لکوزی صاحب د روح لپاره تاسو او موږ نور هم دعا او ته وحسوي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې د موقت حکومت د جوړېدو اوازې په کله کرت کړي. دا هموري چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د کابل دوه پخوانی خاروالانې د څېړنو لپاره ورغوښتې دي.
په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د اوازو د خبرېدو په دوام مشران جرګې دا رد کړی چې ګڼې د داسې حکومت د جوړېدو اراده دې موجوده وي. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سیشن بی پرس پدیاړه د یو شمیر سناتورانو تر څرګندونو وروسته دا وازې بیا اساسو بللې او وی ویل چې هیڅ کله به داسې حکومت د جوړېدو پلوي و نه کړی.
د افغانستان نظام به مشکلات ولري، موږ به ملاحظه ته ولرو، د اصلاح لپاره به کوشش کوو، انتقاد به ولرو، کله به انتقاد ډیر شدید وي، کله نورمال او کله تقدیر. خو د موقت حکومت خیال او خوب د هیچا سره نه منو نشته او نه به د دې اراده د چا سره وي.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا ته د وینا پر مهال ویل چې هیڅوک باید په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په فکر کې ونه اوسي. ښاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې یو شمېر کسان فکر کوي د افغانستان دننه یا بهر ځینې پروګرامونه مطرح کیږي، خو دا مسله رد او زیاتې کړه چې د خلکو د رای لارې د سیاسي بهیر د دوام نه پرته بل هیڅ د حل لار نهسته. د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په وروستیو کې د ځینو کړیو ترمنځ او دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه خبرې کېږي. تر دې مخکې داسې راپورونه هم موجود و چې ګڼې پخوانی ولسمشر حامد کرزی غواړي یو موقت حکومت رامنځته کړي، خو په خپله کرزی دا خبره رد کړه او د ملي وحدت حکومت څخه یې خپل ملاتړ څرګند کړ. د موقت حکومت د رامنځته کېدو اوازو د مشرانو جرګې ځینې غړي هم اندېښمن کړي دي. یو له دغه سناتورانو څخه نثار هارس دی. ښاغلی هارس وایي په دغه ورځو کې په خوشنۍ سره په افغانستان کې دننه په ځانګړې توګه کابل کې په لویو او کوچنیو بحثونو کې اوریدل کېږي چې افغانستان د یو موقت حکومت خواته ځي. وضعیت په دغه هیواد کې سم نه دی او باید یو موقت حکومت جوړ سي. ښاغلی هارس ویل چې د موقت حکومت جوړېدل به افغانستان یو ور بیا د بحران خواته بوزي او هغه د افغانستان په زیان وباله. د چارو کارپوهان هم د روان حکومت پر دوام ټینګار کوي او وایي چې له دې وروسته د موقت حکومت جوړېدل به د تیرو څوارلسو کلونو لاسته راوړنې د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ کړي.
د قاسم سولامل په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې د موقت حکومت د جوړېدو اوازې پکلا کرت کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه‌شنبه پورس د دې جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې هیڅ کله به د موقت حکومت د جوړېدو پلوي ونه کړي. په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو مسأله هغه څه ده چې په دې اړه د مشرانو جرګې ځینو غړو هم د سه‌شنبه ورځ په غونډه کې خپل اندېښنه څرګنده کړه.
ازادي راډیو لوونه تروو
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د کابل دوه پخوانی خاروالانې د څېړنو لپاره ورغوښتي دي. د لوی څارنوالۍ وایان بصیر عزیزی نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې په دې خاروالانو کې محمد یونس نوندیش او روح الله امان شامل دي. دا ولسی جرګې او شمیرغړي بیا د حکومت دا اقدام ستایي او د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره ګټور بولي. تفصیل د اسدالله الدین په ریپورت کې اورو.
له دې وړاندې هم د کابل خاروالۍ پر یو شمیر چارواکو د فساد تورونه پورې شوي، خو لوی څارنوالۍ وایي دا ځلې د کابل دوه پخواني خاروالان یونس نوندیش او روح الله امان د څېړنو لپاره څارنوالۍ ته ورغوښتي دي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې ښاغلی نوندیش څارنوالۍ ته حاضر شوی او هیله وښوده چې ډیر ژر روح الله امان هم د څارنوالۍ تحقیقاتو ته حاضر شي. که څه هم ښاغلی عزیزی واضح نه کړه چې د کومو تورونو له مخې دا پخواني خاروالان جلب کړي، خو وی ویل چې د خاروالۍ اړوند یو شمېر موارد د دوی تر تحقیقاتو لاندې وو او د دې ایجابې کوو چې دا خاروالان څارنوالۍ ته حاضر شي.
یک سلسله موارد کې از طرف ښاروالۍ کابل از سالهای گذشته
د ښاروالۍ یو شمېر پخوانی مسایل د څارنوالۍ تر تحقیقاتو لاندې وو. د ایجاب کوو چې دوه پخوانی ښاروالان یونس نوندیش او روح الله امان څارنوالۍ ته احضار سي. موږ دوی ته د جلب مکتوبونه ولېږل. پرون ښاغلی نوندیش څارنوالۍ ته حاضر سو او اوس ورڅخه څېړنې پیل سوي او هیله ده چې ښاغلی امان هم څارنوالۍ ته حاضر سي.
مراجعه
کړئ. له دې وړاندې په یو شمېر نتایج چې راپورونه کې ویل شوي وو چې دغه دوه ښاروالان د دې لپاره څارنوالۍ ته غوښتل شوي چې د خپل کار پر مهال یې ځینې بلاکونه په خپل سر پلورلې دي. له دې یوه ورځ وړاندې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر یوې معتبرې سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دې پخوانیو ښاروالانو د ممنوع الخروجۍ مکتوب هم ورسېدلی دی. د کابل پخواني ښاروال یونس نوندیش له څو کلونو دندې وروسته په دې ورسوي کې استعفا وکړه او دا مهال د کابل ښاروالۍ چارې د سرپرست لخوا پر مخ وړل کیږي. روح الله امان بیا له ښاغلي نوندیش مخکې د څه مودې لپاره د ښاروالۍ ریاست پر غاړه درلود. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې څارنوالۍ ته د دوو پخوانیو ښاروالانو احضارېدل ګټور وبلل او وی ویل چې دا به له فساد سره د مبارزې په برخه کې مرسته وکړي.
دولت همیشه د فساد د مخریوی په خاطر باندې د منګا غو دوه سیوادونو سره تعهدات کړی دي. پر هغه بنا باندې توقع دا ده چې یوازې دا دوه نفر نه باید دوی ته جزا هم ورکړل شي. همدا رقم ته ډیر مجرمین منګلروس په فساد کې ښکیل دي، خو تر اوسه پورې بدبختانه هغه رقم ته آزاد او هغه امتیازاتو سره ګرځي را ګرځي. دا یو ښه اقدام ده.
د ملي وحدت حکومت له فساد سره د مبارزې د هڅو په پیل کې د کابل بانک دوسیه بیا پرانسته چې تر اوسه هم نه ده بشپړه شوې. خو د ملي وحدت حکومت پر چارواکو یو انتقاد دا دی چې د فساد موضوعات راپورته کوي خو په لازمه توګه یې نه تعقیبوي. دوی د بیلګې په توګه د 5 پخوانیو وزیرانو یادونه کوي چې لوی څارنوالۍ ممنوع الخروج اعلان او له دندې په ناوړه استفادې تورن کړل، خو تر اوسه یې موضوع بې برخلیکه پاتې ده.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو او رایت څلور نیمې بجې شوې دي. له احمد شیبر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان نامتو ژورنالیست جان قالی کوزای نن په حق ورسید. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د کابل دوه مخکني ښاروالان محمد یونس نواندیش او روح الله امان د اداري فساد له امله د تحقیقاتو لپاره دغه ادارې ته اور وغوښتل شول. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې په هیواد کې د موقت حکومت تر رامنځته کېدو اوازې بې بنسټه دي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یاد دغه څرګندونې نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په بغلان ولایت کې د وسلوالو فعالیتونو په تور یوه څلور کسیزه ډله نیولې ده. د پاکستان پوځ له چینایي پوځیانو سره په اټک کې پوځي تمرینات پای ته ورسول. ایران په منځنی ختیځ کې د روان کړکېچ د هواري لپاره د چین د مرستې غوښتنه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دا خبره نن په پکن کې له خپل چینایي سیال وانګي سره د خبرو پر مهال وکړه. په کووېټ کې به محکمې وطن په اعدام محکوم کړل. دغه کسان د جون په میاشت کې د شیاو پلیو جماعت کې د ځان وژون کې برید په پلان مجرم پیژندل شوی دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دا ناممکنه ده چې د اسلامي دولت ډلې ته د سوریې له حکومت سره له همکارۍ پرته ماتې ورکړو.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. دا هلمند کجکی ولسوالۍ د ټولنیز شورا غړي وایي وسلوال غواړي تر موساکلا وروسته اوس کجکی هم ونیسي.
یو څوک نه ورځي، کومک ته نه ورځي، مقصد شاید هغه هم بر مهمات خلاصېږي او پاتې دي سوله. نو دا خو ډېر په ضرورت کې دي.
د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو پر وړاندې د زور زیاتې د مخنیوي لپاره د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونه ښې نتیجې لري. د مخدره موادو پر وړاندې د ځانګړي څارنوالۍ رئیس وایي چې د نشه یي موادو له کاروبار او قاچاق څخه تر ډیره نړیوال قاچاق وړونکي ګټه اخلي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کجکي د ټولنیز شورا غړي وایي وسلوال غواړي چې تر موساکلا وروسته اوس د هلمند کجکي ولسوالۍ هم ونیسي. د هلمند ولایتي شورا وکیلان وایي په سلګونو وسلوال راټول شوي دي او د کجکي پر امنیتي پوستو شپه ورځ بریدونه کوي. د هلمند چارواکي هلته د دوامداره جنگ خبره ردوي، خو د تېرې شپې سخت بریدونه چې ویل کېږي دوی پوستي او یو ماموریت د وسلوالو لاس ته ورغلي تاییدوي. په دې اړه نور زمونږ د همکار الیاس دای په رپورټ کې اورو.
د کجکی ولسوالۍ د ټولنیز شورا غړي وایي په سلګونو وسلوال د تنګي پر سیمه چیرې چې د برښنا فابریکه او د اوبو ستر بند موقعیت لري ټول سوي دي او د تیرو دوو شپو راهیسې بېلې وقفې پر حکومتي سرتیرو بریدونه کوي. دوی وایي تېره شپه د پرله پسې ډلیزو بریدونو په ترڅ کې د کجکی ولسوالۍ ته نږدې د بازار د سیمې دوې امنیتي پوستې او د پولیسو اوزه د وسلوالو په لاس ورغلې دي او امنیتي ځواکونو د تنګي سیمې ته په شاته کړې دي. د کجکی د ټولنیز شورا غړی جی محمد حق وایي جنګونو زور اخیستی دی که چیرې حکومت ژر تر ژر مرسته ونه رسوي ولسوالۍ سکوت کوي.
دلکار څو بغاری او چغاری ورته وسوي دي. یو څوک نه ورځي، کومک ته نه ورځي، مقصد شاید هغه هم بر مهمات خلاصېږي او پاتې دي سوله. نو دا خو ډېر په ضرورت کې دي. شیشی نه ورسېږي اوسه مادي نشي چې کړې په دغه سبب یې کړې دي چې مقصد نو اکمالات نه ورسېږي.
تېره شپه د کجکي تنګي ته نږدې د وسلوالو او حکومتي سرتیرو ترمنځ د سختې جګړې پر مهال دواړو غړو ته درنه مرګ ژوبله وموښتېدم. د هلمند امنیه قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر څخه په رالېږل سوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د تېرې شپې په جګړه کې 22 وسلوال وژل سوي او 25 نور ټپیان دي. د دې دفتر مسؤل دوهم څارن شمحمود اشنا د دې رټول اوس جګړه درېدلې او وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلې دي. د ولایتي شورا وکیل مجید خونزاده وای په دې ورځو کې بریدونه ډیر سوي دي او د امنیتي ځواکونو د دوه ورځو ها خواټه پیان لا هم رښتون تنه دي انتقال سوي. هغه هم د بازار پسې مکی د دوه پوسټو او ماموریت ته سکوت خبره تایید کړه.
ډیر مهم اوزا ده، ډیر مهم ځای دی دا د کجکی د بند او د کجکی د ډینموګانو د خوندیتوب یو ځای و ده چې هغه د وسلوال مخالفینو لاس ته غلې دي. که چېرې حکومت ورته پاملرنه ونه کړي او کومک د پولیسو سره ونه کړي هغه اوزا بیرته ونه ساتي، بند او ډینموګانې هغه تر ډېر سخت تهدید لاندې راځي.
ول کې وسلوال غوړې د مساکله ولسوالۍ تر سکوت وروسته پر کجکی ډیر زور واچایو د تنګي سیمه هم په خپل ولکه کې راولي. مجید خونزاده ول تیر شپه وسلوالو ډیر مهمه اوزا نیولې ده، کچیر د تازه دمو سرتیرو مهماتو مرسته ونرسېږي ولسوالۍ سکوت کوي. هغه ول هل ته غزیدل لار شپږ میاشتې کېږي چې بنده ده، خوراکي توکي نشته او خلک یې په یو بشري ناورین کې ژوند کوي. خو د کجکی پر تنګي د وسلوالو د ډریزو بریدونو موخه څه ده؟ د کجکی د ټولنې شورا رئیس شهاب الدین وای
په طالبان مطلق غواړي چې د افریقا د مابین څخه یوسي او د بند مابین څخه یوسي. د جنگونو وس په دغه ډیر کوي سوي دي چې دوی د افریقي او بند دوی کوشش کوي. اولین دوی د کجکی ولسوالۍ ته، دوهم دوی د مرجه د ولسوالۍ پلان لري چې دوی د مرجه ولسوالۍ ونسي.
کجکی د لشکرګا په شمال کې 115 کیلومتر لري، د سنگین ترڅنګ د کندهار د غورک ولسوالۍ سره پوله لري چې د ټول شمالي ولسوالۍ وسلوال په سنۍ سره تاګرا تک ولا سي. د هلمند ولی وند عمر ځواک سره مو د خبرو هڅه وکړ، خو هغه د کجکی پاړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبان وند کرسو په احمد رسنوي ته په استول سي پیغام کې ولید چې د تیر شپې په جګړه کې شپانه سبغان سرتیر وجلی او ومله وسلې د ځان سره وړي، خو دولتي مسولین دغه خبره نه مني. محمد علي استایم د ازادي رادیو هلمند.
د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي د خزو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونو ښې نتیجې ورکړې دي. دا خبره د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤلانو د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وکړه. په دې اړه تازه خبرونه وایي چې د خوست ولایت د تڼۍ اوسیدونکو پریکړه کړې ده چې وروسته به لنجونې په بدو کې نه ورکوي. په عین حال کې د بشر د حقونو خپلواک کمیشن وایي سږ کال په دې پیښو کې د تیر کال په مقایسه 12% کې کموالی راغلی دی. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم پر حکومت انتقاد کیږي چې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي، د ښځو د چارو وزارت وایي چې په دې برخه کې د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونو ښې نتیجې ورکړي دي. د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤلې هیلې نیکزاد د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په مرکز او ولایتونو کې د دوی لخوا د خلکو د پوهاولو پروګرامونه، سیمینارونه او داسې نور فرهنګي کارونه روان دي او سره له دې چې ښې نتیجې ورکړي، خو دا دود لا په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی.
وزارت در پولی ازی که آگاهی دهی از طریق رسانه ها داره و ورکشاپ های
وزارت سربیره پر دی چې د عامه پوهاوی پروګرامونه د رسنیو لاري لرل په مختلفو ولایتونو کې خلکو ته د پوهاوی پروګرامونه سیمینارونه دایر کړي. د همدې لامل اوس کورنیو ته د موقع برابر شوی چې مدني بنسټونو ته راشي، مشورې واخلي او خپل ستونزې حل کړي.
مرمن نیکزاد دا هم وویل سره لدی چې په بدو کې د نجونو او ښځو ورکول په شریعت کې جایز نه دی، د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي په اړه د جمهور رئیس توشی شوی فرمان په ټول هیواد کې پلی کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ د خوست ولایت د تڼیو د ولسوالۍ اوسیدونکو او قومي مشرانو پریکړه کړې ده چې وروسته له دې به نجونې او ښځې په بدو کې نه ورکوي. دوی دا پریکړه هم کړې چې که هر څوک له دې پریکړې سرغړونه وکړي، د خلکو له ډلې او دود او دستور څخه به ګوښه کړی شي. په عین وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم تاییدوي چې په دې پیښو کې سږ کال د تیر کال په نسبت 12% کموالی راغلی دی. د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل
خاپور خپل باندې لکه په دې ډول کاله مخکې چې دا پیښه به دغه ډېرې پیښې بلې وو. زموږ ساحوي دفاتر کې په تیر کال کې د بد ورکولو پیښې صرف ټول افغانستان کې دوه پیښې ثبت شوې او په دغه نږدې میاشتو کې څلور میاشتو کې څلور نیم کال کې هیڅ یوه پیښه د بد ورکولو نشته.
خاغله بیدار وای که سهم د عامه پوهولو پروګرامونه په دې برخه کې ګټور ثابت شوی، خو د خزو پر وړاندې د تاو تریخوالي د بشپړ ختمولو لپاره نور مبارزه هم پکار ده. بلخوا کارپوهانو په دې لاره کې د دینی عالمانو دینی تبلیغات تر ټولو مهم دي او د دینی عالمانو دنده هم ده چې په دې برخه کې د خلکو ذهنونه روښانه کړي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
ژوند
طریقې
ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره بنای نشته مو بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه آزادی رادیو پر انٹرنیٹ کے ہم دا آزادی رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com پر مستقیم ڈول اوریدلی شئی دا مخدر موادو پر وړاندې د ځنګړي څارنوالۍ رئیس وایي چې د نشئی موادو له کاروبار او قاچاق څخه تر ډېره نړیوال قاچاقوړونکي ګټه اخلي یار محمد حسین خیل آزادی رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې له دې پدیدې سره باید په نړیواله سطحه مبارزه وشي له ښاغلي حسن خیل سره د آزادی رادیو خبریالې ناجی ساپۍ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په هیواد کې د مخدرو موادو د قاچاق په برخه کې څومره کورني او بهرنۍ کړۍ لاس لري
دا درست کھڑی دی چې یا هغه مافیا دی چې عین تر امریکا پورې دا جنس رسی تر لندن پورې جنس رسی او تر اروپا پورې جنس رسی هغه دی قانون چې په افغانستان کې یا په نور هغه کې دغه کخ کوي د دو منفعت دومره نسته لکه چې هغه خارجی کھڑی یا هغه مافیا چې مال هغه تر رسی ښه یو قاچاقون کې مال امریکای ته رسی دا څوک دی دې تر شا څوک دی دا درس مافیا کړی دی او دا یا اروپا ته دغه رسی دا همدغه قاچاقون کې دي چې هغوی سره څو وخت مخکې هم له یو ملک نه یو ډیر مهم قاچاق بل له مابس نه اول کړتي نه او دوم کړتي له دنیا نه خوشو دا صرف افغانستان پورې مربوط نه ده دا نړیواله پدیده ده باید دنیا په دې کې سهم واخلي او که چیرته دنیا په دې کې سهم وانه اخلي او دې په مورد کې جدي مبارزه ونه کی دا به ناشونی چې افغانستان یا دنیا نه دا هغه ورک شي
د دغه سارنوالۍ د کار له پایل څخه تر اوسه پورې څومره د مخدره موادو قاچاق کوونکي نیول شوي او څومره لوی او مهم قاچاق کوونکي دي
تر اوسه پورې اضافه له 4000 نفر به گرفتار شوي او پیګرد قانوني به واقع شوي
په دغه 4000 کسانو کې څومره لوی قاچاق کوونکي دي
په مجموع کې دغه کسان چې گرفتار شوي دي لوی قاچاق کوونکي دي اصلا منګه خو هر قسم هر کټګوري افراد او اشخاص هم خارجان هم داخليان گرفتار شوي محکمه شوي دي او قانون ته تسلیم شوي دي خو منګه د یوګاندا او نایجیریا او پاکستان او ایران زیاتره مشغولین دي د قضایي وي منګه دغه افراد او اشخاص دي تقریبا په حدود یو 300 اضافه کسان بول دغه 15 میاشتې او 6 ورځې کې 315 قضیه چې لغه جمله نشپک شپې ته قضیه بدون د مزمنه دي او 3 شپې ته قضیه ل مخکې کال نه مونږ ته برسی او رسیدګی لاندې مونږ هغه لري چې لغه جمله نه 391 متهمین د کشفي ارګانو له خوا گرفتار شوی او مونږ سوارندولي برای شکلی دا قضیه چل اغی جمله نه 204 اتیا قضیه محاکم تا لیگلی دی چل اغی جمله نه 192 قضیه نهایی سوی دی او 29 قضیه تروس دوران محکماتی که قرار لری
هر کال په سلګونو کسان د نشئی موادو د قاچاق په تور نیول کیږي خو اندیښنه دلته ده چې دا کسان لنډ وخت وروسته خوشی کیږي
تاسو ته اطمینان درکو چې موږ نه تر اوسه کوم زمان چې حکم قطعي نهایي شي څوک به نه وي خوشي او هغه کسان چې خوشي کیږي موږ صلاحیت په بخش د تحقیق او اقامه د دعوا کې لرو مطابق د 143 مادې د اساسي قانون په بنا باندې موږ فرض مثال د لالجان قضیه چې ول هغه زمان چې لالجان خوش شو موږ بلا فاصله د خپل مشکلات همدغه موضوع جناب لوی سارنوال صاحب سره شریک کړل چې جناب لوی سارنوال صاحب د وخت په هغه وخت کې یو حیات وټاکه او دا قضیه سارنوالی امنیتی ملي ته ورکړل چې هغه پیګیری کړل او اجرات پکې وکړ
نو له دې ټولو مسایلو سره سره فکر کوي چې تاسو دغه مبارزه نتیجه ورکړي او کنه
بیخي دا خو زکو ام کو نو ام دا جهانیان ته د افغانستان خلکو ته او د افغانستان ملت ته د درست سرګند ده چې دا مبارزه ډیر نتایج ورکړي او حق قاچاق خلون کې چې په آزاد توګه قاچاق کول هغه نن ورځ درست په زندان کې دي او هیڅوک نشي کوي چې په شکل د اشکالو قاچاقو کې موږ هم کشفي ارګانونه ورستل بل ورځې پورې فعال شوي دي او هر څوک چې په هر بخش کې خلاف دی قانون په بخش مالی مخدره کې عمل وکړي هغه گرفتار او موږ مرکز له طریقه تعتیب یې ګر قرار.
د افغانستان د نشې موادو په قاچاق کې کوم بهرنیو کورنۍ کړې لاس لري په دې اړه مو د مخدره موادو پر وړاندې د ځانګړي څارنوالۍ د رئیس خاغلی حسن خیل څرګندونه ورده.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه.
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. وړاندې په خبرونه کې
د هنګری پولیس وایي چې د سوریې نه وګړي او او افغانان له پولیس څخه د اوښتو له نوې قوانینو څخه د سرغړونې په تړاو نیول سوي دي. د نوې قوانینو له مخې د هنګری نوې جوړ سوي دفاعي سرحد ته زیان رسول یو جنایت دی او هغه کسان چې ځینې سرغړونه کوي شاید د بند او شړل کېدو سزا وویني. دغه قانون د شنګن له موافقې وتلی چې د دې موافقې له مخې د اروپای اتحادیې هیوادونو دننه تګ راتګ آزاد دی. په دې حال کې د ترکیه ساحلي ساتونکو نن راپور ورکړی چې د څلورو کوچنیانو په ګډون لږ تر لږه دیار لس پناغښتونکي له ترکیه څخه د یونان پر لارې په اوبو کې ډوب سوي دي. تر 200 زیات پناغښتونکي له هغه وروسته تشغورل سوي چې بیړۍ یې غرق سوه. پرون ماشام د اروپای اتحادیې هیوادونه ونتوانېدل چې د یو لاکو شل زره پناغښتونکو د ځای پر ځای کولو په پلان موافقه وکړي چې له مخې به هر هیواد یو ځانګړی شمیر پناغښتونکي قبلوي. د لوکسمبرګ د بهرنیو چارو وزیر جن اسلبورن چې د اروپای اتحادیه د کورنیو چارو د وزیرانو د یوې غونډې مشري کوله وویل دا بل وخت مخکې وي چې شورا نن یو پریکړه وکړي. اسلبورن وویل که څه هم موږ له بیړنیو حالاتو سره مخامخ یو موږ باید له پروسې سره سم چلند وکړو. هنګری، سلوواکیا او د چک جمهوریت د اروپای اتحادیه له هغو هیوادونو څخه دي چې د پناغښتونکو په الزامي توګه د قبلولو مخالفت یې کاوه او په پایله کې دغه بیړنۍ غونډه راوغوښتل سوه. د اروپای اتحادیه د پناغښتونکو کمشنر دیمتریس اورامپولوس ویل په بروکسل کې د کورنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې جدي بحث روان وو. د ویل چې شورا ژمنه ده چې یو پریکړه وکړي او په راتلونکي کې به د شورا یوې بلې غونډې ته اړتیا وي. د الزامي شمیر قبلولو پریکړه که څه هم په عمومي توګه نه بلکې په اکثریت سره بریالي کېدای سي خو دا به د بې اتفاقي یو نقشه وي چې دغه بلاک غوښتل ډډه ځنی وکړي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر توماس ډی میزیا وویل چې په بیړنۍ غونډه کې په دې اړه اختلافات وو چې عمومي رایه به امکان ونه لري او د اکثریت رایه باید وروسته ورکړل سي. د ویل چې اوس مهال ځینې هیوادونه داسې ښکاري لکه د دې لوی ستونزو په اړه چې د یووالي هیڅ مسؤلیت نه احساسوي. د ویل چې دا باید بدل سي کني په اروپا کې به لوی ستونزه رامنځته سي.
دا ملالی بشیر پر ریپورت کې مو اوریدل چې هنګری له سربیا سره خپل سرحد تړلې ترڅو د پناغښتونکو مخاوني سیل افغانستان او سوریې او نور هیوادونو څخه د پناغښتونکو سیلونه د اروپا په لور روان دي. په یمن کې جګړو زور اخیستی او ریپورټونه وایي چې سعودي عربستان او متحده عربي امارات نور ځواکونه د یمن د پایتخت په لور استولې دي. د اسلامیک ریلیف افغانستان موسسې په کونړ کې د دانګام 301 جګړه ځپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې پټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري او په اف ام سل 0.15 څپه په کابل او ټول لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. په داسې حال کې چې په یمن کې جنگ زور اخیستی دی د متحده عربي اماراتو او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف نور ځواکونه چې د شیعه حوثي اغیانو سره جنګیږي د پلازمینې سنعا لور ته مخته کړي دي. دغه ځواکونو یو ستراتیژیک خار هم نیولی دی. سلطان محمد سرور د اسوسییټډ پریس خبري آشانس د رپورټ په استناد په دې اړه رپورټ لري.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه هیلمن دي چې حوثي یاغیان به له صنعا لري او د یمن مشروع حکومت به بیرته په پلازمینه واکمن کړي. د عربي متحدو اماراتو یو افسر ډګر جنرال علي سیف الکعبي په یمن کې د اماراتي ځواکونو په اړه کې خبريالانو ته وویل چې ائتلافي ځواکونه د یمن د اشغال لپاره نه دي راغلي. عربي متحد امارات د څو عربي هیوادونو په ائتلاف کې چې مشري سعودي عربستان کوي شامل دي. دغه ائتلافي ځواکونه هلې ځلې کوي چې حوثي شیعه یاغیان چې تیر کال یې پلازمینه سنا او وروسته د هیواد د شمال اکثر سیمې ونیولې په څټ کړي. ائتلافي ځواکونو شپږ میاشتې پخوا په یمن کې خپل هوایي بریدونه پیل کړل. ائتلافي ځواکونه د حوثي یاغیانو او د یمن د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح د پلوي قواوو په وړاندې د اوسني تبعیدي جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي د ځواکونو ملاتړ کوي. یو شمیر قبایلي ملیشې او سونی ځواکونه هم د جمهور رئیس هادي ملاتړ دي. د یمن په جنگ کې د خلیج د عربي هیوادونو مداخله کېدای شي د جګړې توازن بدل کړي. د منصور هادي پلوي ځواکونو په وروستیو جګړو کې حوثیان د جنوب د څو مهمو ښارونو څخه لری کړي دي. د یمن په جنگ کې تر اوسه شاوخوا 4000 کسان وژل شوي او د عربي نړۍ دغه بې وزله هیواد له بشري بحران سره مخامخ شوی دی.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
آی ایم رننګ فور پرزیدنت
دټس مای ټیم اف فوټبال
لو اروپا تر امریکا
لغه یو منتخب
هوځه یي حکومت ذمہ وار دي کتنی لوډ شیډنګ اور یي برف نه مل رہی گھروں میں
کیوسو سابې سې
کیما واسه متګبش میران
لا آسیا تر اوسترالیا
میر
آزادی رڈیو واوری او ځان خبر کړی.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. د اسلامیک ریلیف افغانستان مؤسسه په کونړ ولایت کې د دانګام 301 اویا جګړه زپلو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي مواد مرسته وکړه. په مرستو کې وړه وریجی، غوړی، کمپلې د پخلنځي سامان او 19 قلم مواد شامل وو. په دې اړه نور له رحله انوري اورو.
تیر کال همدا شپې ورځې وی چې په دانګام کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوه. جګړې څو میاشتې دوام وکړ. د افغان ځواکونو لخوا په یاد ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد څو ځلې ګډ عملیات ترسره شول. د حکومتي سرتیرو او طالبانو په ګډون یو شمیر ولسي وګړو ته هم پکې مرګ ژوبله ورسېده. وسلوالو طالبانو د څو قومي مشرانو کورونه هم وسوځول او د جګړې له ویرې په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوې. هغه وخت هم یادو کورنیو سره د یو شمیر مدني ټولنو، حکومت او بهرنیو خیریه مؤسسو لخوا ډول ډول مرستې وشوې. اوس هم په دانګام کې د جګړې ویره نه ده ختمه شوې. بې کوره شوي خلک لا هم بیرته خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي او اوس هم بد حالات کې ژوند کوي او د هر چا مرستې ته اړتیا لري. همدې جګړه ځپلو سره په افغانستان کې اسلامیک ریلیف د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. یو تن جګړه ځپلی چې د مرسته شوو موادو پنډې مخې ته پروت و ازادي راډیو ته وویل:
نومې خان صلاح، دوه دانې کمبلې، پاک دانې پیالې، یوه ګوته وریجې، یو ډبه غوړي، یو دیګ بخار، یوه تر وړوړه، یوه ګاز ډبه.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی لمرستندوی مؤسسه مننه وکړه او تری وغوښتل چې باید په راتلونکي کې هم د کونړ غریبو، سیلاب ځپلو او جنگ ځپلو سره لا زیاتې مرستې وکړي.
د دانګام د بزای شو یو کورنۍ وسه چې د تیر کال د جګړو په وجه خپل کورونه پریښو او د خپل کورونه بزای شوې دي. ادریس او یو او په ملیونو سره شپارس قلمه مختلف خوراکي او غیر خوراکي توکي کومک شوې دي، مرسته شوې ده چې موږ دغه مرسته قدردانای کو او د دوی نه مننه کو. پایرتون کې هم د دوی نه غوښتنه کو چې وخت په وخت د کونړ بیوزلو او بیچاره خلکو ته چې د مختلفو مشکلاتو، ناامنۍ، سیلابونو، نورو په وجه د خپل کورونو نه بزای شوې دي، د دې سره وخت په وخت خپل مرسته جاری وساتي.
د اسلامیک ریلیف مؤسسه کې د بشری مرستو مسول ډاکټر حسین روفی ازادي رادیو ته ویل دوی له تیرو شلو کالو په افغانستان کې فعالیت کوي او همیشه د غریب او بې کوره شو خلکو سره مرستې کوي.
اسلامیک ریلیف لکه تاسو چې معلومات ستاسو د شلو کالو راهیسې په افغانستان کې مختلف ولایتو کې کار کوي او بشری مرستې سیلاب ځپلو ته او جنګ ځپلو ته
او ټول ته په وخت باندې رسېږي.
روفی وویل په ویشل شو موادو کې وریجی، غوړی، وړه، دیګی بخار، دوه دوه کمپلی، یو یو پلاستیکی فرش، گاز ډبا او نور نه قلم مواد موجود وو چې هر کورنۍ ته د ورکړل شوو موادو قیمت 15,000 افغانۍ کیږي او د ټولو موادو قیمت له 15 میلیونو افغانۍ اوړي. هغه ژمنه وکړه چې له دې وروسته به هم په کونړ کې زیانمنو شوو خلکو سره همکاري او کومک ته دوام ورکړي.
او اسلامي کلی به انشاءالله د کونړ دغه کم چلزپلی فامیلونه چې دي ته به نور هم وخت په وخت ځان رسوي، نه تنها په د عاجل کومکو په برخه کې بلکې په نورو برخو کې لکه د صحت په برخه کې، په نورو مثلا د کاروبار د زیاتولو په برخه کې، د کار یابی په برخه کې به ان شاء الله زیات کوشش کوي او راضي به د خلکو سره به مرسته کوي.
کونړ د ډیورن په کرخه پروت ولایت دی چې ډیرې سیمې د وسلوالو طالبانو ګواښ لاندې دي او د دانګام په څیر ترې خلک راوتلي چې هر ډول مرستو ته اړتیا لري.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اختکی دو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. په کندهار مرکزی محبس کې د خزینه زندانیان لپاره یو نوې ودانۍ جوړه او ګټه خستنې ته وسپارل شوه. چارواکي وایي چې تر دې مخکې د خزینه زندانیانو ځای کمو، خو د دې ودانۍ په جوړېدو سره به د ځای د تنګوالي ستونزه حل شي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
د کندهار په مرکزی محبس کې دا مهال 900 نارینه او ښځینه زندانیان د بند شپې ورځې تیروي. له دوی څخه اکثره د ځای د تنګوالي شکایت کوي او وایي چې زندان ډیر پخوانی او د ډیرو بندیانو لپاره ظرفیت او اسانتیا نه لري. د زندان مسؤول هم د ځای د تنګوالي خبره تاییدوي او وایي چې دغه محبس د 1600 بندیانو ظرفیت لري، خو دا مهال پکې تر 900 پورې بندیان اوسیږي. د ستونزې د حل لپاره د کندهار امنیتي چارواکو په محبس کې یو مخکنی جوړه سوې ودانۍ بیا ترمیم کړه او د ښځینه بندیانو لپاره ځانګړې کړه. د کندهار د امنیه کومندانۍ د امنیت امیر جنرال رحمت الله ترافی د ښځینه بندیانو د شمیر په اړه معلومات ورنکړل، خو زیاته کړه چې یاد ودانۍ د 24 ښځینه بندیانو ظرفیت لري او په ښه عصري ډول ترمیم سوي. نوموړي دغه راز وویل چې د ښځینه بندیانو مخکنی ودانۍ به جنایي زندانیانو ته وسپاري چې ورسره به د ځای د تنګوالي ستونزه هم تر یو حده هواره سي.
مرکزی زندان کې تاسو وینئ چې د شوزو یا زموږ هغه خوندې چې کوم جرم واقع شوی وي دغه پیسې سره کې لترغلي وي، د دې لپاره یو ډیر ښه مناسب ځای چې اسلامي ایجاب سره برابر او پرته د دینه شوونه روزنه بیم کیږي او هر څه په مرزه امنیتی سیستم یې نظر نیول شوی دی. تقریبا په حدود د 30 نفر کې منظم مناسب او د اصول او د قانون په مطابق یو ځای ورته جوړ شوی.
د امنیت امیر وایي چې د نارینه بندیانو د پاره هم دا ډول ودانوي ته اړتیا ده او په جوړې دو سره باید د بندیانو د ځای ستونزه حل شي.
مخکې د دې نه دی چې هغه ځای د کندهار ما بس تاسو به تر معلومه ده چې دا گنجائش په اصول کې 400 نفر لري، ډیر کم تنګو خلک ډیر په تکلیف وو. نو د پیل نه لپاره هغه ځای او مزمر جوړونو جنایي بندیان ته ورخوش سو تقریبا 300 نفر کده شي ځای سي. هغه مسو مشکلاتونه چې مخکې په زندان کې وو د مشکلاتو په خاطر د چې دی نسل زیاتل یا به کم مرز استکری د ناروغي په خاطر هغه مشکلات ان شاء الله تر حدود پرې حل شي.
د کندهار پر ماباس سوزله وسلوالو حمله کړي چې د دغه زندان سلګونه بندیانو ته د تشتیدو زمينه برابر سوي.
په روان خبری سات کې مو د دې موضوعاتو جزئیات واوریدل.
ازادي په صفو کې دراموج ازادي خبرونه تاو دا او تحلیلي بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پوري د ازادي رادیو نه واوري.
تکړه خبريال او د ازادي رادیو مخکخ ژورنالیست جان قال کوزي نن لدی فانی نړۍ سترګې پټې کړې. پروان خبرونه کې مو دا هم اوریدل چې مشرانو جرګوي پر حکومت انتقادونه لري، خود موقت حکومت د جوړېدو خیال له هم څوک نه کوي. لوی څارنوالۍ د کابل ښار دوه پخوانی ښاروالان د تحقیقاتو لپاره غوښتي دي. د هلمند مشرانو یې که پر وخت کجکي ته کومکي ځواکونه ونه رسیږي نو ښایي دا ولسوالۍ هم سقوط وکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو واورېدل چې په یمن کې جګړو زور اخیستی دی او رپورټونه وایي چې سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د سنا په لور نور ځواکونه لیږلي دي.